وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د پاکستانی وزیر اعظم د سلاکار او د هند د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ د ملاقات، په جنوبي وزیرستان کې د امریکا په مالی مرسته د جوړ سوي ډیم، په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو ترڅنګ د یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه لرو. خو لومړی به خبرونه واورو چې نجیب امیر وړاندې کوي.
هندي او پاکستانی چارواکو نن په بشکک کې وکتل او د اړیکو په خوالي ټینګار وکړ. د افغانستان په هرات ولایت کې د امریکا کنسلګری ته څنګه طالبانو بریدونه کړي. په روسیه کې په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله لسګونه کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د جمعې په ورځ د قرغیزستان په سرخار بشکک کې د یو بل سره ولیدل. د پاکستان دولتي تلویزیون په یو خبر کې وایي د دواړو مشرانو ترمنځ په خبرو کې د کنټرول د کرخې په موضوع او همدارنګه په دوړخیزو نورو معاملاتو هم خبرې شوې دي. دواړو مشرانو د روانې میاشتې په پای کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په نیویارک ښار کې د ممکنه لیدنې په اړه هم خبرې اترې کړې. په دې موقع د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د ممبئی د پیښو په اړه هم د سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودری وایي دوی د افغان طالب کمانډان مولا برادر د خوشی کولو پریکړه کړې ده. نوموړی وویل پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو په موخه دا پریکړه کړې. نوموړی تیر ورځ په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل
objective of releasing Taliban detainees
da Taliban khushikawlo maqsad da o che da Afghanistan mufahamati amal ki marasta wakde shi ta so tabayad wi che Pakistan na de larke de ra ghuxtana ke da mang da sul ali shura pa khwast hum bandiwan Taliban khushikri di aw hum de jazbe tarlande Pakistan faisala kade da che mula brader hum khushikri
release mula brader.
نوموړي همدارنګ وویل د حکومت لخوا د سپتمبر په 9 نیټه پر بلل شوی ټول ګوندیزه غونډه کې په دې خبره اتفاق وشو چې مرکزی حکومت به د ډرون معاملې د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې راپورته کوي. د پاکستان د سینا ایالتي حکومت په کراچۍ ښار کې د روانو عملیاتو د تیزولو پریکړه کړې ده. د زیارت په ورځ د انتظامی چارواکو په غونډه کې د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه د تیر یوې هفتې راهیسې په روانو هدفي عملیاتو د اطمینان څرګندونه وکړه او ویل باید زر تر زره کراچۍ ښار په جرمونو کې د ککړو عناصرو له منګولو راوویستل شي. بل پلو د ام کیو ام ګوند چارواکي وایي په کراچۍ کې روان عملیات یوازې او یوازې د دوی د ګوند د غړو او د مشرانو د نیولو پر ضد شروع شوی دی. په جنوبي وزیرستان کې تیر ورځ د ګوملزام ډیم د پرانیستلو غونډه وشوه. په یاد غونډه کې د اوبو او د بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف، په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن، د خیبر پختونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله او د وابډا چیرمن سید راغب شاه برخه واخیسته. په دې موقع خواجه آصف وویل چې د دې ډیم جوړولو سره 12.4 میگاواټ بجلی پیدا کیږي. نن سهار په افغانستان کې طالب وسلوالو په غربي ښار هرات کې د امریکا کنسلګری سره نږدې برید کړی دی. پولیس وایي په دغه حمله کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیری او یو افغان ژباړن وژل شوی دي او 9 تنه برید کوونکي له منځه تللي دي. د امریکا د کنسلګری ویان وایي ټول عمله محفوظ ده. د هرات والی نن مشال لډیو ته وویل چې یو ځانمرګي برید کوونکي د کنسلګری د ودانۍ نه په 60 متره واټن کې په یو موټر کې ځان والو زولو چې وروسته بیا نور وسلوالو په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو ډز شروع کړي. تاسو د مشال لیډیو نه د دې غړي خبرونه اورئ. په هندستان کې یو عدالت هغه څلورو کسانو ته د مرګ سزا واوروله چې پرې تور وو چې یو انجلۍ باندې ډلهیز جنسي تیری کړی دی. د دغې پیښې له امله په ټول ملک کې د خلکو غم او غوسه راپارېدلې وه. د هندستان ستره محکمه باید د دغې سزا توثیق وکړي. دغه څلور واړه کسان هم په ستره محکمه کې د اپیل کولو حق لري. څلور واړه تنان د تیرې نهې په ورځ مجرم پیژندل شوي وو. دوی په یوې 23 کلنې مېرمنې برید کړی و چې وروسته بیا هغه د زخمونو له امله مړه شوه. په دې موقع د نوې ډیلي د عدالت قاضي یوګیش کنا وویل په اوسنی تونو کې چې پر مېرمنو د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې، عدالت په دغه زړه بوګنون کې پیښه خاموشه نشي پاتې کېده. د روسي چارواکي وایي د جمعې په ورځ په شمال ویدیس ښار نوو ګورد کې د عصبي ناروغیو په وروختون کې د اور د لګیدو له امله 10 کسان وژل شوي دي. پلټون کې وایي د 10 کسانو جسدونه د ملبینه راوستل شوي دي. د اور لګیدنې پر مهال 80 کسان په وروختون کې وو او هغه نرس هم مړه شوی چا چې د ناروغانو د ژغورلو هڅه کوله. په 13 اپریل میاشت کې هم په روسیا کې په وروختون کې د اور د لګیدو له امله 10 کسان وژل شوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ ویل ایران حق لري چې د سولې ایزو هدفونو لپاره خپل جوهري انرژي وکاروي. نوموړي د سرګندونې په بشکک کې د شنګای تنظیم په سرمشر زکه وکړي. د زیاته کړه تهران حق لري چې خپل یورانیم غنی کړي. نوموړي همدارنګ د ایران د هغه اقدام ستاینه هم وکړه چې خپل جوهري پروګرام ښکاره کوي. پوتین بعد له سرمشر وروسته د خپل ایرانی انډول حسن روحاني سره لید کاته هم کوي. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایوف د جمعې په ورځ ویل راتلونکي میاشت به په بشکک کې د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په حالاتو خبرې کیږي. نن د شنګای تعاون تنظیم په سرمشر غونډه کې اتمبایف دا هم وویل چې هیواد په شام کې د بحران د ختمولو د سولیز حل ملاتړ کوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په دې موقعه وویل چې استانا د شام په اړه د مسکو د دریز ملاتړ کوي چې په شام کې بهرنۍ مداخله دی ونه شي. د شنګای د تعاون تنظیم په غونډه کې د غړو هیوادونو روس، چین، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان او د تاجکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د افغانستان، پاکستان، ایران او منګولیا ولسمشران د سارونکو په حیث برخه اخلي. د دې غونډې مهمه ایجنډا د سیمې او نړۍ د امنیت په اړه خبرې کول دي. او سپینې ماڼۍ په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پر لیکل شوې مقالې غبرګون ښودلی دی. په دغه لیکنه کې پوتین پر امریکا د تنقید کولو سره ویلي چې د هغه په خبره د نړۍ په شخړو کې د زور د استعمال رجحان زیات امریکا کاروي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وایي روس بالکل د دوی برعکس خبره کوي چې دا ښایي امریکا په کور کې دننه او بهر د بشري حقونو په پالنه کې ولې غیر معمولي ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په بشکی کې د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید سره لیدا کاته کړی دی. د سیاسي چارو کارپو د دې ملاقات پاړه وای
زه فکر کوم چې دا ډېر ښه ګام دی او د دواړو صدر اعظم لپاره د ملاقات یو لار جوړ شي په نیویارک کې.
په جنوبي وزیرستان کې د امریکا په مالی مرسته د ګولمل زام ډیم د کار لسر تر رسیدو وروسته 13 ورځ پرانستل سو. یو سیمیز مشر د دې ډیم د ګټو په اړه وای
ګولمل زام سره ډېرې فائدې تړلې دي چې ګولمل زام سره د سیمه د ټانکو د ډېرې سلام او حکا علاقو ډېر علاقو زګه د ټولا شراک شي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وای دوی پر قانوني اسناد لرلو سربیره په خپل نوم د موبایل سیم کارډونه نسی اخیستلای. د دې ترڅنګ د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لمړی موضوع تعلق څنګه چې تاسو په خبرونو کې ووریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز په بشکک کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سلمان خورشید سره لیده کاته کړي او د دواړو ملکونو پر اړیکو پر شکولو خبرې کړي. دوی پر دې هم خبرې کړي دي چې په راتلونکي کې به د پاکستان او هند وزیر اعظمان په نیویارک کې ممکنه ملاقات کوي. په دې اړه عربي اکرم خان رپورټ لري.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او هند د خارجه چارو وزیر سلمان خورشید ترمنځ نن سهار په بشکک کې ملاقات شوې ده. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه په دغه ملاقات کې په دواړو خصالوکاتو په لائن اف کنټرول د کشیدګي د خاتمه په طریقو او دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات په عمل خبرې اترې شوې دي. د غرنګ شنګهای تعاون تنظیم په موقع په دې ملاقات کې د روانې میاشتې په اخیره کې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو ترمنځ په یارکی کې دونکې ممکنه ملاقات په اړه هم خبرې اترې شوې دي. پاکستان سرکاري ټي وي د هند خارجه چارو وزیر د خلی وای چې هغه په دې ملاقات کې نور مهمو امور په شان خاغلی سرداج عزیز سره په ممبئی حمله هم خبرې کړې دي. پاکستان وزیر اعظم سلاکار او هند خارجه چارو وزیر ترمنځ د ملاقات په حق له د بهرنیو چارو کارپو او پخوانی سفارتکار اکرم زکی وای چې یک طرفه کاروایانو نه عزت نه زیاتیږي او نه د مفاداتو تحفظ کیږي.
مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری حکومت بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہے کہ ان لوگوں سے ملاقات ہو اور ان سے
ما تو خلگی چی زمونگ حکومت دیر زیاد کوششوں نہ کوی چی ہوئی سرا ملاقاتوں نہ وکڑی من کو امن غواڑو خو بایزتا امن او چکل زمونگ لآڑخ اعلان وشی چی دی نیویارک میٹنگ بکی گی نو دا حقی لآڑخ دا خبر مخی تراشی چی لپسو سی زنو غور کول دی دوان چارواکی شنگائی تاون تنظیم کانفرنس لتلی دی نو دا ملاقات بکی دو خو دا دی نتیجے با سر اوزی نو حقا چی سو پورے دا ہند مائنڈ سیٹ نہ بدلی گی سنتیجے ترے نہ روزی
کیا نکلے گا وہ تو جب تک مائنڈ سیٹ انڈیا کا تبدیل نہیں ہوتا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا
خو بلخوا دا بہر نو چارو کارپو او افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رسم شاہ مومن مشال ریڈیو سره په خبرو کې اویل چې په نیویارک کې ممکنه ملاقات لپاره به د ملاقات نه لاره جوړ شي او که دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات په معمول راشي نو دا به د دواړو هیوادونو د ولسونو په ګټه وي
زه فکر کوم چې دا ډېر ښه گان دے او دوڑو صدر اعظم انہوں پر با دا ملاقات یو لارا جوڑے شی پا نیویارک او بائی چے دا دا نیویارک چے کم خبر اتری دی دا صرف رسمی خبری نوی بلکہ پتے کے بائی چے دا سی آئی چین بانے خبری ہوشی سر کریک بانے خبری ہوشی پا کشمیر بانے خبری ہوشی دا ویزو پا آسانی دو بانے خبری ہوشی پا کلتوری روابط زیادتولو بانے او تجارت زیادتولو بانے خبری ہوشی بائی چے دا یو نوے
د ذکر دا چې د دواړو اعلی چارواکو ترمنځ نوی حکومت راتلو وروسته دا دوی ملاقات دی چې وړومبی ملاقات یې د روان کال په جولای میاشت کې په برونای دارالسلام کې د آسیان کانفرنس په موقع کړی و رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
په جنوبی وزیرستان کې د امریکا په مالی مرسته د ګوملزام ډیم د کار له سرته رسیدو وروسته تیر ورځ پرانیستل شوی دی پر دې ډیم څه کم 2.5 کروڑ روپۍ لګښت راغلی دی د دې ډیم د پرانیستلو په غونډه کې په پاکستان کې امریکایي سفیر ریچرډ اولسن او د پاکستان د اوبو او بجلی مرکزی وزیر خواجه آصف ګډون درلود د سیمې خلک د دې ډیم ګټو ته ډیر خوشاله دي د مشال ریډیو خبریال پرې رپورټ لري
تیرہ ورس پہ سویلی وزیرستان سے دے دوا وشت اربا دوا کام 50 کروڑ کل دارو پلا گشت جوڑ دے گمل زام ڈیم افتتاح وش ہوا دے ابو بجلی وفاقی وزیر خواجہ آصف او پہ اسلام آباد سے دے امریکی سفیر ریچرڈ اولسن دے ڈیم افتتاح پر شریکہ وکھڑلا پدا موقعے دے پشتونخوا گورنر انجینئر شوکت اللہ خان سرا دے سویلی او قطبی وزیرستان دے قومی اسمبلی نمائندگون ہم موجود ہو دے افتتاح دا غونډک شه وفاقی وزیر خواجہ آصف او د امریکای سفیر ریچرډ اولسن تقریرونه وکړل خواجہ آصف تم سرګند کړه چې د ګومل زام دا نوی ډیم په پسولی وزیرستان ټانک ډیر اسماعیل خان شه د شین انقلاب او د پښتونخوا د پاره باد د ترقۍ او خوشحالۍ باعث وګرځيږي وفاقی وزیر زیاته کړه چې د ګومل زام ډیم په جوړول شه د امریکای حکومت ملاتړ ته میش د قدر په نظر کسي او میش دا لا روچ دے امریکے پا دارنگ ملا تڑبا دے انڈیا سے ہاں جاری وی پہ اسلام آباد کشے دے امریکے سفارت خانے نا مشال ریڈیو تارا رسدلی برکی پیغام پا مطابق دے امریکے سفیر ریچرڈ اولسن ہاں دے گومل زام ڈیم دے افتتاح پا موقع جواتا کڑے دا چھ دے امریکے حکومت دے گومل زام ڈیم جوڑا والو دے پارا دے پاکستان حکومت تا او 1 ملیون ڈالر ور کڑی دی دوی دا ہاں اویل چھ دا ڈیم پا قبائلی سیمک شدائی دابا دی سیمے دے خلقو دے پارا دے روزگار باعث جڑی جی مشال ریڈیو دے گومل زام ڈیم دے افتتاحی غونڈے او دے ڈیمنا دے سیمے خلقو تا دے فائدے را سدلو پا باریک شے چھ دے سویلی وزیرستان مسعود الکینا دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین پشتانا وکڑا آغوی پا دارنگ جواب وکاں وزیرستان دے وانا دے الکینا دے قومی اسمبلی نمائندہ غالب وزیر وویل چھ دے گومل زام ڈیم ٹولا کو فائدے دے دے سویلی وزیرستان قبائلون تا ور ورسا ولی شی
دا فائدہ دو چھ دے سرولی خان اور ٹانگ
یادا دیوی چپ گومل زام ڈیم کے با یو لاکھ سلویش ذرا ہے کڑا میٹر او ب جما کھیجی اویا ذرا کڑا وچم زکا با پڑا کبھی دا دے ڈیم برا قدبہ پٹانگ ڈیرا اسماعیل خان سے درسلا بونو نا دے برباد تباہی مخنیوائے ہم ورشی دا ڈیم با اولا سٹک سلور میں گواٹا بجلی ہاں پیدا کبھی چکم آبادی بجلی پہ موجودہ کمرشت سے دیسی میں دے خلقو دے پارا دے سہولت باعث وی
دا مشال ریڈیو دا
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی د لرې پرتې سیمې کم شلمان خلک وایي چې دوی په خپله سیمه کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې حکومت ته پکار ده چې د دوی په سیمه کې د پرمختګ کارونه وکړي او د دوی ستونزې هوارې کړي. په سیمه کې د مشال لیډي خبریال له دوی سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل لري پرتې سیمې کم شلمان اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. په دې حکله د کم شلمان اوسیدونکي بنات ګل مشال ریډیو ته وایي
کم شلمان کې درې څلور مسالې ډېرې غټې غټې دي. یو خو بالکل بجلی شته نه ده. دلته چې غټ هسپتال جوړ کړي ډېر غټ ضرورت دی وته. یو بیمار چې موږ رارسو دوه درې ګنټې غټې لګي په موږ لنډی کوتل ته رارسو چې په لنډی کوتل کې نه نو بیا پیښور ته رسو. کرایہ تقریباً لنڈی کوتل مونگا تین چار ہزار روپئے لگی شیلمان نہ آنا جانا چر تا ٹول غریب کسان دی مونگا سر دمرا وستان دائی بل دی اسکول آگا چکم دائی په اسکول کې سره استادان موږ ستانه لکان دي او راضي او څنګه نر صفګي
او د کم شلمانی او بلتن محمد ایوب خان وای چې باید زمون کورونو ته حفاظتي پښتې جوړ شي چې د سیلاونو نه بچ شو.
سیلاونو نه زمونږ کورونو پټو جایدادونو ته خطره ده. پکار دي جدا زمونږ جایدادونو ته پټو ته کورونو ته بندونه جوړ شي د نمو حفاظت کې شو سیلاون.
او د یاد سیمې یو مشر حاجی حضرت حسین د خپل ستونزو په اړه وای
مونږه دا کا ډېر پسمنده ده. څه زمونږ ته سپټال ډېر تکلیف دا زمونږ دا پټي مټي دا ټول سیلابونه وړي مونږ چا څنګه ونه کوم څه پوري. نو پکار دي چې حکومت زمونږ ته غور وکړي او څرګندتي کارونه وکړي چې زمونږ د ملک غش
د خیبر ایجنسی لری پرتې سیمې کم شلمان د خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق له مشکله د خیبر سیمې د 15 حلقینا د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي الهاج شاجګل پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
اتحاد کم ضرورت دی د لند کوتل فزای کمال د شلمان کې پوره شي. دواړو شلمان لو شلمان او کم شلمان ضروری زینې دي چې کم دا د خوړو په وجه باندې نقصان راځي چې دا کم پروټیشن وال دي نه هغه پاره جوړول دي. ما پدی باندے دے سفران منسٹر سره خبره شوی دا اور سفران منسٹر صاحب باندې پیکیج دے
د کم شلمان خلک وای چې ک دوی ته اسانتیاوی ورکړی شي نو دغه ستونزې به هوار شي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
شال او شملا
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اتمی نتا دا پاسا دو بجی
روختیا او درملنا
پ دونی می بجی
سروے
پ درینی می بجی
جمہوریت
پپاو کم سلور بجی
نوے خیالونا نوے سازونا
پ سلورنی می بجی
په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د تعلیم خورولو او د ولس کې په دې اړه د پوهاوي راوستلو لپاره چې کوم چې خپل بچان په سکول کې داخل کړي د مهم سرته رسیدو وروسته د فاټا ولس او د تعلیمي ماهرانو وینا ده چې داسې قسمه مهم نور هم چلول پکار دي. په دې اړه زموږ همکار سراج زهیر رپورټ لري.
دروانی میاشتې په نهم لسم او یولسم ستمبر د لیک لوس د نړیوالې ورځې په موقع د پاکستان د وفاقي حکومت په وینا د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله اعلان کړی و چې په فاټا کې د پارلیمان غړي او پولیټیکل انتظامیه د جماعت د عالمانو او په نورو ذریعو د تعلیم د اهمیت لړکې د آگاهۍ مهم وچلوي چې دارنګ د فاټا ولس خپل بچي په اسکولونو کې داخل کړي، ځکه چې نن دور کې د فاټا د ولس لپاره تعلیم ډېر د اهمیت وړ دی. د دې درې ورځنی مهم وروسته د فاټا اولس او د هغه ځای تعلیمي ماهران وایي چې باید داسې قسمه مهم نور هم وچلولی شي، ځکه چې د دینه د فاټا اولس ته ډېره فائده رسېدلې ده. دې لړکې د میرانشاه کالج استاد او د قبایلي چارو تزیه کار محیب وزیر مشال ریډیو ته وویل
څنګه دا مهم درې ورځنی مهم وچلولو او د هغې مونږ ډېر ښه نتیجې مخې ته راغلې. نو کوم عمل چې کوم دی، دغه مهم چې کوم دی، د دې دوی تسلسل برقرار وساتي، نو زما خیال دی چې مونږ د پولیو خلاف مهم چلولی دی او هر درې میاشتې پس نو دارنګې د تسلسل پکار دی. او زما یقین دی او بیا خاص کر چې په دغه مهم کې دوی دې ځل جماعت او ملا ځان سره شامل کړي، نو پښتنو ټول عمر د جماعت او د ملا په آواز باندې لبیک ویل، نو زما خیال دی چې دا به ډېر زیات ګټور ثابت شي.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د فاټا سیکرټریټ د تعلیمي څانګې ویان فضل الله نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د دې مهم له کبله اوس د فاټا اولس خپل بچي اسکول داخلوی د زیاته کړه
تر هغه خواندګی د تعلیم د هغه په شرکه کې اضافه وشي او د دې تر هاګره نه بچ شي او د یو روښانه مستقبل تر هغه طرف تر هغه بشي او د خپل سبق حاصل کړي. د درې ورځې چې کوم لټرسي ډے و عالمی یوم خواندګی د هغه نتیجه دار وته چې کوم اف ار پېښور دی، نو په هغه کې چې زمونږ کوم قبایلی سیمه دا په هغه کې ال تاسو مشرانو د پولیټیکل انتظامی سره رابطه کړی دا او هغه ته پوره یقین دهانی ورکړی چې موږ خپل بچ چانی چی دی هغه به د نن نه بس به مونږ هغه سکولونو ته لیږو او هغه به مونږ داخله وو، نو مونږ به اوس سره په دې خپل بچیانو باندې سبق وایو.
کله چې مشال ریډیو په راتلونکي کې د داسې قسمه مهم چلولو په اړه د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل نه وپوښتل، نو هغه وویل چې دوی خو په دې مهم کې پروګرامونه تابع کړي وو او راتلونکي کې هم اراده لري چې داسې قسمه مهم وچلوي او د تعلیم د خورولو لپاره نورې ذریعې هم وکاروي. دوی
بالکل انشاءالله ضرور بیراولی اور دغه وایجنه بیراولی چیرنن اکثریت خلکو ته د دغشي حقیقت معلوم شو کما پوره په علاقې کې تعلیم نیو راغلی په هغه علاقې کې ترقی نشي کېدای دی. امن د پاره او د ترقی د پاره تعلیم ډیر ضروری دی. ان شاء الله العزیز مونږ به دا کوشش وی چې په فاټا کې کم د تعلیم کمزوریانی چې دا ختم کو او د فاټا ایجوکیشن تعلیم لیول مونږ د نورو ترقیاته علاقو
د قومی اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل په وینا چې د روان نام نه لقبلا یوازې په خیبر ایجنسی کې درش پیته تعلیمی ادارې تبا شوې دي او دوی د دې اسکولونو بحالی په کلیس ترقیاتی پروګرام کې شامل کړي ده او دارنګ با نور فاټا کې اهم د تعلیم خورولو او ادارو د بحالی لپاره خصوصي اقدامات کولې شي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د پاکستان د سند صوبایي حکومت په کراچي شهر کې د روانو عملیاتو د تیزولو پریکړه کړې ده. د نیم پوځي دستو یا رینجرز ځواک چارواکي وایي چې د دوی د ځواک سرتیرو د کراچي شهر په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په ترڅ کې په جرمونو کې ککړ تر دېرش زیات کسان نیولې دي. بل پلو د کراچي تر ټولو لوی سیاسي ګوند متحده قومي مومنت په دغه شهر کې پر روانو عملیاتو نیوکې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کرمي پر رپورټ لري.
زیارت پورز د لړپړو انتظامی چارواکو په غونډه کې د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د تیرې وی هفتې راهسې پر روانو عملیاتو د اطمینان څرګندونه کړې او ویلې دي باید زر تر زره کراچۍ ښار په جرمونو کې د ککړو عناصرو له پنجې څخه خلاص کړی شي. د دې ترڅنګ سند حکومت د زیارت پورز د کراچۍ په پولیسو کې په لویه کچه ردو بدل کړی دی او د کراچۍ ښار د پولیس مشر په ګډون یې د دغه ښار څوارلس ډی آی جی بدل کړی دي. بلې خواته د کراچۍ تر ټولو لوی ګوند ایم کیو ایم ویلی دی په کراچۍ ښار کې روان عملیات یوازې او یوازې د دوی د ګوند د غړو او مشرانو د نیولو په ضد شروع شوې دي. د یاد ګوند رهنما فیصل سبزواری په دې اړه تیر مازیګر خبریالانو ته وویل
دنیا بھر کے نامی گرامی دہشت گرد اور طالبان بیٹھے ہیں
اوس علاقے کے معاشرے
دلدا پکراچے کے پنڑائی والا سطح مشہور طرحگر او طالبان میشتی پہاغو علاقوں کی چدوئی پکی میشتی دہاغی سمو محاصرے نکی گی او ہاغ علاقے چزمنگ پلویان پکی میشتی دہاغی محاصرے روانی دی پتے روش پگورزو کے زمنگ دسل سخذیات گندی ملگری نیول شوی دی فیصل سبزواری زیات اکڑا پکراچے کے روان اوسانے اپریشن پنلہ سو دو نوی کے د ترسر شوی اپریشن بڑا خپل کڑے دا حل تبیا د زیارت پورز د دو پولیس سرتیرو د قتل پتور د ایم کیو ایم گن نیول شوی رہنما ندیم ہاشمی د انسداد دہشت گردی پ محکمہ کے پیش کڑے شو محکمہ نوموڑے د وو رزو پریمانڈ پولیس تا د حوالہ کولو حکم کڑے دے چیڑن کی وای د کراچی ستونزا ڈیرا حساس دا او پدی کی رامنست کی دن کی وڑ نیم گلتیا ہم لوی ستونزا پی خولی شی د سیاسی چارو کارپو قیصر محمود پدی اڑا مشال ریڈیو توائی
اس میں کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کچھ شاید
داسی عملیاتو پا محال نمگلتیاوی ہم کیدلی شی مخی ہم داسی شوی دی دا دیر دیر لاملو نوی کلا کلا زنی انتظامی مشاران دا خاصو گٹو لپارا زنی داسی کارون وکڑی چی پا حقی کی خلکو تا دا شکایتون مقپلاس ورشی اوز دا دا انتظامی کار دے چی دوی چنگا وکولی شی چی پا انصاف ولال عملیات وکڑی او دا دی عملیاتو گٹی دا دغی افسرانو پزای آمولستا ورسیگی بلی خوا تا در رینجر زواک ویان لخوا پخپره شوی اعلامیه کی ویل شوی د یاد زواک سرتیرو د خار په بیلابیلو برخو کې عملیات کړي او په جرمونو کې ککړ د ډیر شو څخه زیات کسان یې نیولې دي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچی.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
او لا پېښور لکراچی څخه بولاړ سو پېښور ته. په پېښور کې پا دی اړه یو لاریون سوی دی چې په خلکو کې د تعلیم په اړه پوهاوی زیات کړي. په دې لاریون کې د پېښور د سرکاري سکولونو یو شمیر زده کوونکو او استادانو ګډون کړی. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
د ماشومانو د خیر خیګړې او تحفظ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم سپارک او محکمه تعلیم پېښور پګړه د تعلیم عام کولو او عام اولس د تعلیم د اهمیت په حق لا بیدارولو په لړ کې یو لاریون پېښور ګورګټلې تحصیل کې وشو چې پکې د بیلابیل سکولونو ماشومانو او استادانو ګډون وکړلو. د دوی په وینا د لاریون یا واک مقصد دا دی چې کوم ماشومان د سکول ته دلته عمر ته رسیدلي دي یا د هغې نه زیات عمر لري او سکولونو ته نه ځي چې د هغوی مور پلار او ټوله معاشره په دې خبر کړي چې دغه ماشومان سکولونو ته راولي او داخل یې کړی. ځکه چې په صوبه کې په سرکاري سکولونو کې داخله او کتابونه مفت ورکړل کیږي. د پېښور ضلع د تعلیم مشر عبدالباسط مشال لیډو ته وایي
تعلیم ډیر زیات ضروری دی. مونږ په دې واک سره والدینو ته سوسایټي ته میډیا ته دا پیغام ورکول غواړو چې تاسو ټول کوشش وکړئ چې ټول ماشومان د سکول ایج ماشومان راشي او سکول کې مونږ سره داخل شي او دا د دوی مستقبل جوړ شي. پښتانه خو جی صاحبان سیف او قلم دي. چې قلم دوی سره نه دی به څنګه کامیابی حاصل ای. خوشحال خان خټک رحمان بابا زمونږ ټول مشرانو مونږ ته همدا ویلي دي چې راشي او د علم دا رڼا حاصله کړي. زمونږ همدغه پیغام ټول پښتنو لپاره هم دی.
غیر سرکاري تنظیم سپارک چې په ټول پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د هغوی د تحفظ او تعلیم په لړ کې کار کوي. په پېښور کې پروګرام افسر عمران ټکر مشال لیډو ته وویل چې لارون کې ګډون کوونکي د دې ماشومانو په ذریعه د ټوله معاشره کې تعلیمي شعور بیدارول غواړي.
مونږ وایو چې د دغه ماشومانو په ذریعه باندې داسې یو آواز ټولې دنیا ته ورسو چې کم هغه ماشومان چې سکول نه بهر دی خو د سکول ټلو په عمر کې دي چې هغه ماشومان هم د دې ماشومانو آواز ووري او ته وګوري او دومره جذبه په هغوی کې پیدا شي د هغوی په والدینو کې پیدا شي چې هغوی هم دوی ته وګوري او سکولونو ته راشي. او دا کوم مهم چې ایجوکیشن ډیپارټمنټ شروع کړی دی په هغې کې دا ماشومان سیول سوسایټي ارګنایزیشن هغه هم د دې سره ملاتړ وي. دا یوازې د ډیپارټمنټ یا د حکومت کار نه دی. تر څو پورې چې زه تو یو بل مونږ دوی سره نیو ملګري شوي.
یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې ټوله صوبه کې مهم پیل کړی دی چې مقصد یې هر یو ماشوم چې د سکول ته تلو په عمر کې یا د هغې نه زیات دی او سکول ته نه ځي په سکولونو کې داخل کړی شي او سبق شروع کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیری مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په دې اعلان کې واوریدل، د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې دوام لري. که د مشال ریډیو وی پانی ته ورغاست نو نه یوازې تیر خبرونه اوریدلای شئ، بلکې د مشال ریډیو رواني خبرونه په ژوندۍ توګه هم اوریدلای شئ. اوس وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې سوی. له نجیب امیر څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز او د هند د بهرانه چارو وزیر سلمان خورشید د جمعې په ورځ د قرغیزستان په سر خار بشکک کې ولیدل. د پاکستان دولتي تلویزیون په یو خبر کې وایي د دواړو مشرانو ترمنځ په خبرو کې د کنټرول د کرخې او د ممبئی د پیښې په موضوع خبرې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري وایي دوی د افغان طالب کمانډان مولا برادر د خوشی کولو پریکړه کړې ده. نوموړی زیاتوي چې حکومت به د ډرون معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې راپورته کوي. د پاکستان د سینا ایالت چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د ترهګرو او ورانکارو خلاف هدفي عملیات په بریمنه توګه پر مخ روان دي. په جنوبی وزیرستان کې تیر ورځ د ګوملزام ډیم د پرانیستلو غونډه وشوه چې ورکی د لوړ پوړو پاکستانی چارواکو ترڅنګ د امریکا سفیر ریچارډ اولسن هم برخه واخیسته. د امریکا په مرسته جوړ شوی دغه ډیم د 12.4 میگاواټ د بجلی د جوړولو ظرفیت لري. د افغانستان په هرات ولایت کې د امریکا قونسلګری ته نږدې طالبانو ځانمرګي بریدونه کړي، خو د سفارت عمله محفوظه ده او یوازې 2 افغان پولیس او 1 ژباړن وژل شوی دي. نه هتنه وسلوال هم په پیښه کې لمنځه تللي. په هندستان کې عدالت هغو څلورو کسانو ته د مرګ سزا واوروله چې پرې تور و چې یو انجلۍ باندې ډله ییزه جنسي تیری کړی. د هند کورنیو چارو وزیر سوشل کمار وایي دا سزا به د ښکار شوې انجلۍ او د هغې د کورنۍ سره انصاف وکړي. عراقي چارواکي وایي په باقوبا کې د سنیانو د یو جومات نه بهر په 14 کې 10 کسان وژل شوي دي. په دې پیښه کې 40 تنه نور ژوبل شوي هم دي. او د قرغیزستان ولسمشر الماسبیک او تمبایوف د جمعې په ورځ ویل راتلونکي میاشت به په بشکک کې د یو نړیوال کانفرنس په ترڅ کې په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په حالاتو باندې خبرې اترې وشي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست، خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کول. اوس په لاړ سو اسلام آباد ته او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا ورځپاڼې لوستي او غټکی ورڅخه راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان د تعلیم په اهمیت زور راوړی دی او ویلي دي چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ اور په کمېدو دی او د قبایلي سیمو په ګډون به د خیبر پختونخوا مختلفو سیمو کې د اسلامي کالج، یونیورسيټي او نور تعلیمي ادارو څنګ خلاصولی شي چې دا رنګ نوي کلته اعلی تعلیم ورکړي شي. ادارې زیاتوي چې د گورنر لخوا په ډالې کې د ټوپک اغستون انکار او د قلم فرمایش هم یو ښه خبره ده. او دی کې هیڅ شک نشته چې اوس قبایلي ولست د ټوپک نه بلکې د تعلیم ضرورت دی چې ورسره دوی په قومي بهیر او د ترقی په سفر کې شامل شي. دریا اخري کې لیکي چې د اعلی تعلیمي ادارو څنګ خلاصول یو ښه خبره ده، خو د دې نه اهم خبره قبایلي سیمو کې د پرایمري او مډل معیاري تعلیمي ادارې جوړول دي او ورسره ورسره د زده کوونکو حاضري او د استادانو مهنت او اخلاص هم ضروری دي چې د شن قبایلي سیمو کې د بنیادي تعلیم نظام ډانچا کې خو دي شي. بل ترته جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې د کراچۍ صورتحال ته کتنه کړې ده او وایي چې کراچۍ کې د پولیسو او رینجرو لخوا روان هدفي عملیات خو لومړی یو څو ورځو کې په خیر خیریت تیر شو، خو دا هغې وروسته چې کله د دې اپریشن دوران د یو سیاسي ډلې پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی ونیولی شو، نو بیا په ښار کې هړتالونه، مظاهرې او ګاډي سوځول شروع شو چې لکه بل یو شمېر خلکو ته زیان اوریدلی دی. ادارې وړاندې لیکي چې دا ډېره د افسوس خبره ده، ځکه چې د دې فیصله فعال پارٹیز کانفرنس کې شوی و او په دغه کانفرنس کې ټول سیاسي ډلې ناستې وي او په شریکې یې یو کړنلار جوړ کړی و چې کراچۍ کې به هدفي اپریشن کولای شي. د ادارې په وینا چې پولیسو دغه پخوانې د صوبایي اسمبلی غړې نیولې دي، نو د دې په شا به سناس ضرور وي او که نه وي هم نو دغه سیاسي ګوند ایم کیو ایم لا پکار دي چې د جنگ جګړو یا کراچۍ کې د حالاتو خرابولو په ځای قانوني لار خپل کړي او دا ثابت کړي چې دغه تن بې ګناه دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو لپاره دي چې د ملک د مفادو لپاره سوچ وکړي او د دې لپاره یو موټی شي او دغه رنګ د وسلوال سیاسي ډلو مرسته هم پرېږدي، نو هله به کراچۍ کې امن پځای شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه ټایمز په خپل مقاله کې لیکلي دي چې په کراچۍ کې تر ټولو پیاوړی سیاسي ګوند متحده قومي مومنټ که څه هم د یو تشدد پسند ګوند په توګه مشهور دی، خو ملاتړ یې لکه د یو مذهبي او نظریاتي ګوند غړي په پټو سترګو ور باندې باور کوي. بل پلو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا لیکلي دي چې په نیپال کې د فوټبال د لوبې تر ګټلو وروسته افغان لوبډلې افغانستان کې ولس ته دومره خوشحالي ورکړې ده چې په تیرو څو لسیزو کې بیلګه نه لیدل کېږي. مجید بابر درته د دواړو مقالو غټه کې وړاندې کوي.
برطانوی ورځپاڼې ټایمز په خپلې پرونی ګڼه کې د پاکستان د مهم کاروباري ښار کراچۍ په اړه د لیکوالې انابل سمنګټن یوه مقاله خپره کړې. د لیکوالې په خبره په کراچۍ کې تر ټولو پیاوړی سیاسي ګوند متحده قومي تحریک نه یوازې یو داسې تنظیم دی چې په غیر قانوني خفیه کاروایانو کې ښکیل دی، بلکې خلک یې د یو مذهبي ډلې په توګه پټې سترګې ملاتړ هم کوي. دغه ګوند په کراچۍ کې د کلنما صدر دفتر چې 90 نومیږي نه کنټرولېږي. د دغه ودانۍ نوم ځکه 90 دی چې کله د دغه ګوند مشر الطاف حسین دغلته اوسېدو نو د هغه د کور د ټلیفون د نمبر اخیرنی دوه هندسي 90 یا 90 وي. مقاله دې اتوی چې په 2002 کال کې الطاف حسین ته د برتانیې شهریت پس لاغي ورکړل شو، کله چې هغه د برتانیې د هغه وخت ودیادم ټونی بلیر ته په کراچۍ کې د اسلام خخو سخت دریدو وسلوالو پر ضد د خپل ګوند لخوا د جاسوسۍ کولو پیشکش د یو خط لارې کړی وو. متحده قومي تحریک په دې هم تورن دی چې په کراچۍ ښار کې د خپلو مخالفینو پر ضد تشدد نه کار اخلي. د الطاف حسین پر ضد د برتانیې د سکاټلند یارد پولیس په دې تور پلټنې هم کړي چې ګوند هغه د لندن نه په کراچۍ کې د ټلیفون لارې د تشدد د کاروایانو لپاره هدایت ورکوي، خو ایم کیو ایم بیا دا تورونه ردوي. د لیکوالې په خبره که څه هم دغه ګوند د تشدد لپاره بدنام دی، خو د الطاف حسین پلویان هغه خپل نظریاتي او روحاني مشر ګڼي او زیاتوي چې دغه ګوند په کراچۍ کې دا مهال د اسلامي سختریدو سره لاس او ګریوان دی. مقاله لیکونکي ته د دغه ګوند یوې سینیټری میرمن نسرین جلیل ویلي دي چې که الطاف حسین جاړي که خاندي که اداکاري کوي او که سندرې وایي، خو خلک ورسره یوه خولوي او هر ادا یې خوښوي، همدا د هغه طاقت دی. خو د یاد ګوند یو ځوان غړي لیکونکي انابل ته ویلي دي چې د خپلو مخالفینو زارولو لپاره ورته ایم کیو ایم یو ټوپک هم ورکړی دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپله ګڼه کې په کابل کې د خپلې خبریالې پاملا کانسټیبل لیکلې یوه مقاله راخیستې ده. لیکوال لیکي چې د تیر چهارشنبه په شپه د کابل په لارو کوڅو کې پس له هغې د ګډاګانو او خوشحالو چور شو کله چې د افغانستان د فوټبال لوبډلې د نیپال په کټمنډو ښار کې د جنوبي اسیا د فوټبال د ټورنمنټ په فاینل لوبه کې هند ته ماتې ورکړه. لیکوال لیکي چې په تیرو 16 کې دا د لوبو ړومبی جام و چې دغه جنګ ځپلي هیواد ته خوشحالي راوړه، او په تیرو 16 کې دا هم ړومبی ځل دی چې افغانان به چا دومره خوشحال لیدلی وي. د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد مقامي ټلویزیونونو ټوله ورځ په خپلو پردو په 2001 کال کې د امریکا په نیویارک او واشنگتن کې د القاعده لخوا د شوو هغو بریدونو تصویرونه خپرول چې بیا افغانستان یې له وجې یو ترهګر هیواد وګرځول شو. خو د لیکوال په خبره دغو تصویرونو هم د افغانانو د خوشحالي ونه خوړه. لیکوال ته په کابل کې د دغو خوشحالو لمانځلو پر مهال یو 1.5 کلن کس محمد بصیر ویلی دي چې موږ ځکه هم ډیر خوشحاله یو چې موږ افغانان په تیرو 16 کې ډیر وځپل شو او ډیر مو وچړل.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال ریډیو ته وجهست. امریکا د شام د ولسمشر بشار الاسد د وروستي اعلان پر پرشونولي شک شودلی دی. اسد پرون ویل د روس هغه وړاندیز منی چې لمخې د د حکومت خپل د کیمیاوي وسلو زیرمې به د ملګرو ملتونو د څېړونکو او تحقیقات لپاره پرانیزي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون وویل چې د مشق به پراتلونکو څو ورځو کې د کیمیاوي وسلو له کنوانسیون یا سی ډبلیو سی سره چې د کیمیاوي وسلو له کارولو سره مخالفت کوي د یو ځای کېدو لپاره لازم اسناد واستوي. ولسمشر اسد له روسیې څلورویشت ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې چې پرون خپره شو وویل د هیله لري چې سوریه به نړیوالو مفتشانو ته د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه د معلوماتو سپارل د کیمیاوي وسلو د کارولو له کنوانسیون سره د دمشق له یو ځای کېدو یوه میاشت وروسته پیل کړي. خو اسد دا یادونه هم وکړه چې امریکا باید د دې رژیم وسلوالو مخالفینو ته د وسلو ورکول بند کړي. د ملګرو ملتونو ویاند فرهان حق پرون وویل سوریه مخکې دوی ته هغه اسناد سپارلی چې له کیمیاوي وسلو ضد کنوانسیون سره د دې هیواد د یو ځای کېدو لومړی ګام ګڼل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسد د اعلان په اړه شک څرګند کړ. کیری چې په جنیف کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو له لومړي پړاو وروسته پرون په یوه ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې وویل چې د سوریې د رژیم د چارواکو پر خبرو اعتماد نشي کېدای.
I have seen reports that the Syrian regime has suggested that as part of
ما هغه راپورونه لیدلی چې وایي د سوری رژیم وړاندیز کړی چې د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه معلومات باید له معمول تعامل سره سم په ډیر شورازو کې دننه وسپري. خو موږ په دې باور یو چې سم د سي د اسد د رژیم د سلوک او نه یوازې د کیمیاوي وسلو د موجودیت بلکې د هغو د استعمال د څرنګوالي له وجې هم په دې برخه کې کوم معمول تعامل نشته. همدارس د سوریې د رژیم خبرې زموږ له قضاوت سره سم کافي نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې د سوریې پر ضد د پوځي اقدام د مخنیوي لپاره د اسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د سپرلو مفکوره لومړی د مطرح کړ وویل چې د دې پلان له عملي کېدو سره د دمشق پر ضد د پوځي اقدام اړتیا له منځه ځي.
Мы исходим из того, что решение этой проблемы
мог да сеганю че де кемяви васло пас паралло сара де дестун зехал де сурия пар за тар раз хамла غیر ضروری کوي. او ډاډه یو چې زموږ امریکایي ملګری څرنګه چې ولسمشر اوباما وویل د سوریې د کیمیاوي وسلې د ستونزې د حل لپاره په کلکه سولې زحل لار غوړه غني. لدې مخکې ولسمشر اسد په خپل یو مرکه کې پر امریکا بې اعتباري سرګند کړه او وی ویل چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپرلو پر بهیر باید مسکو څارنه وکړي. د جنیف په غونډه کې چې خای تر راتلونکو دوه ورځو دوام وکړي د کیمیاوي وسلو روسي او امریکایي کارپوهان هم حاضر دي. لدې مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په نیویارک ټایمز رسپانه کې په یو خبر شوې تبصره کې خبرداري ورکړی و چې د سوریې ضد پوځي اقدام به نړیوال نظم ګډوډ کړي او د تروریزم یو نوې څپه برامنځته کړي. پوتین همدارز ویلي کافي دلایل شته چې کیمیاوي وسلې به د سوریې پوځ نه بلکې د حکومت وسلوالو مخالفینو کارولي وي.
احمد تکلو رویټرز خبري ایجنټس له افغانستانه د امریکا د وټلو پر مهال هلته د موجودو پوځي او نور سامانونو د ستنولو په اړه یو ریپورت لیکل دي. ریپورت لیکي امریکا به شاوخوا 40,000 موټران او د سمندر لالارې سامان اوړونکو 60,000 کنټینر خپل هیواد ته ستنوي. ریپورت د چارواکو لخوا لیکي پر دې به ل 50 او اربو ډالر خرڅ راځي. په دې اړه ریپورت لیول نه د مې ورستاورو. رویټرز خبري ایجنټس د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي لخوا لیکي دوی له افغانستانه د خپل هغو پوځي سامانونو د ایستلو په لړ کې له مشکلاتو سره مخامخ دي د کوم پرستنولو چې شای او عرب ډالر خرڅ راسي. د چارواکي رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې د امریکا پوځ د دې لپاره پلان جوړوي چې شاوخوا 40,000 موټران او له ټول افغانستانه راغونډ کړي سوي 60,000 کنټینر سامان له دې هیواد وباسي. ریپورت لیکي حساس سامانونه او وسلې به یا خو د حواله لاري امریکا ته یوړل سي او یا به هم تر ټولو نږدې سمندري بندرګا ته ورسول سي چې بیا له هغه ځایه د سمندر لاري یوړل سي. د چارواکي د نومونو شدلو په شرط اجانس ته ویلي چې پاتې نور سامانونه به په افغانستان او پاکستان کې د سړک لاري له استل کې دوه ورسته په سمندري جهاز کې بار کړل سي. رويټرز خبري اجانس لیکي امریکا به هر څه له افغانستان و نه باسي بلکې زیاتی سامان به افغان حکومت ته ډالۍ کړي او ځینې نور سامانونه به پر هغو یوولو سملګرو هیوادونو خرڅ کړي چا چې د دې سامانونو په اخیستلو کې دلچسپي ښودلې ده. د امریکا د دفاع مرستیال وزیر اشتن کارټر نن یعنی د جمعې په ورځ افغانستان ته تر روانېدو وړاندې خبریالانو ته ویلي چې د 2014 کال دسمبر یو لوی هدف دی کوم چې دوی ته له افغانستانه د وتلو لپاره د وروستۍ نیټې په توګه ورکړل سوی دی. ایسٹن کارٹر ویلی دوی خپل حد جاری ساتلی دی چې د 2014 کال تر دسمبر ل افغانستانه د وتلو خپل دنده سرته ورسوي. ټاکل شوی دا چې ایسٹن کارټر به ل لوړ پړو افغان چارواکو او افغان ولسمشر حامد کرزی سره لید کاته وکړي او له هغوی سره به د انتقال پر روان بهیر خبرې اترې وکړي. د امریکا د دفاع مرستیال وزیر ویلی ل افغانستانه د وتلو به درې پړاوونه وي، لکه د 2014 کال د اکتوبر میاشت، د 2014 کال پسرلی او د 2014 کال د اکتوبر میاشت. رویټرز خبري ایجنسی زیاتوي له امریکا سره له افغانستانه د خپل پوځي او نور سامانونو د ایستلو لپاره درې لارې دي. لومړی دا چې د هوایی جهاز لارې ټول خپل هوا ته ستانه کړي، دویم دا چې په هوایی جهاز کې تر یو نږدې سمندري بندرګاه ورسوي، او دریم دا چې د لاریو لارې تر پاکستانی بندرګاه یوسي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوښتل په پاکستان کې میشت افغان کډوال وای چې دوی د قانوني اسناد پر درلودلو سربیره پر خپل نمونه باندې د موبایل سیم کارډونه نسی اخستلای. دوی وای چې په نن سبا کې د موبایل ډیر ضرورت دی خو دوی دا کار نسی کولای. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د کډوالو نړیوالې ادارې سره د رجسٹرډ کېدو او پاکستان کې د قانوني اسارتیا باوجود بعضې ستونزې لري چې ورسره دوی نشي کولی په آزاد توګه کاروبار وکړي. دغه ستونزو کې یوه د بینک اکاونټ او بله د موبایل سیم کارت ده. مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن حاجی رحمت الله وایي
بل داسې عام شوی دی چې د هر چا مشکل د دې په ذریعه داخل او خارج کې حل کیږي، او کله کله داسې مشکل پیدا شي چې سیم کارت بند شي، د چا په نامه راخیستې یا هغه باندې سیم کارتونه ډېر شي، بیا پکې دوه درې بندېږي. نو هغه مشکل دی دغه که د دې نه وشي ډېره ښه خبره ده. داسې مثال اکاونټ یو بل په نامه بېادبي دی، ما خپله ورته بل چا
د ده خبره چې کله مشال ریډیو د ملګري ملتونو د کډوالې ادارې یا یو این ایچ سی آر ویان د دنیا اسلم خان په وړاندې کېخوا، نو دوی وویل چې یو وار مخکې پاکستانی حکومت افغان کډوالو ته په وړه پیمانه د اسانی ورکړې وه، خو وروسته بیا هغه ختمه شوه. البته دغه لړکې د پاکستانی حکومت سره خبرې روانې دي. دا زیاتوي
مخکې د پاکستان حکومت د پاکستان کابینې ته اعلان وکړ چې پروف آف رجسٹریشن کارډونه به نوي کیږي، اور افغانان ته 2015 کال پورې د پاکستان حکومت نور ټایم ورکړي. یو این ایچ سی آر په خپل ریکمنډیشن کې چې کومې پاکستان حکومت اور کړې او په سټریټجی باندې دا سجیشن اور کړې او چې درخواست ورته کړی وو چې دا کارډو سره اوس پکار دی یو څه حقوق ورکول شي افغانانو ته، او دا حقوق کې شامل دی چې یو خود دې څه دی باید چې حق یې چې دی په بینکونو کې اکاؤنٹ په پروف آف رجسٹریشن کارډ باندې خلاصولای شي. ورسره ورسره یو این ایچ سی آر درخواست ورته کړی دی لایک ډرایوینګ لایسنس او قانوني سیم کارډونه.
افغان کډوالو ته د سیم کارډ او بینک اکاؤنٹ اجازت با څه ګټه تاوان وی او د دې طریقې کار څه پکار دی؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو او خبريال اکرام هوتینا تپوسو کو نو دوی
پکار داری کې د دې لپاره دا یو اسپیشل ڈیسک جوړ کړی شي هر خار کې د بینک چې بھائی دې کې به افغان ریفیوجیز صرف راځي او غیبا هغه خپل کارډ خای او ور سره به بیا ما هغه ډیسک نه دی دیتا یو سیمم ملاویږي، او هغه اسپیشل سیمز وی ګلوبل دا فیسیلیټیشن صرف نه دی مانیټرینګ هم کیږي، ترانسفر اف منی کې دا هغه هم مانیټر شي، د هغه نه علاوه د دې کمیونیکیشن کم دی هغه مانیټر شي، د دې ایکټیویټی هم مانیټر شي.
د اکراموتی په خبره کې پاکستانی حکومت افغان کډوالو ته پاکستان کې د 2015 کال پورې ساری دو اجازت ورکړې دي، نو باید چې ورتا تر دغه مودې د سیم کارت او بینک اکاونټ اجازت هم ورکړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو مشال ریڈیو،
السلام علیکم.
دا مشال
ریڈیو
00 02 0 22 11 22 1 پندور پیغامونه، تبصرے، ٹوکے، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
د خیبر پښتونخوا د سوات په پوهنتون کې د ډینګي ماشي څخه د ځان ژغورلو او په راتلونکي وخت کې د دغه ماشي د مخنیوي په اړه یو ورځنی سیمینار وسو چې مقصد یې زده کوونکو کښې پوهه راوستل او په دغه لړ کې خپل کردار ترسره کولو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دې غونډې ته ورغلی او په دې اړه یې دا رپورټ رالېږلی.
سوات پوهنتون اوډیګرام کیمپس کې د ډینګي ماشي په اړه د معلوماتو یو ورځنی سیمینار کې د پیښور خیبر میډیکل یونیورسټي ډاکټر جواد تفصیلی وینا وکړه چې مقصد یې په زده کوونکو کې دغه ماشي نه بچ کېدو او ډینګي مرض په اړه پوهه راوستل وو. وینا کې ډاکټر جواد وویل چې ډینګي ماشي د کور او خواوشا سیمو څخه ختمول د دغه مرض نه بچ کېدو ویډیا طریقه ده. د سیمینار په اړه ډاکټر جواد وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا خو په دې خلکو باندې ده چې دا سټوډنټانو سلړ شي په خپل کور کې کم از کم هر یو ماشوم چې لړ شي او هغه خپل کور او ورسره یو د سلور کورونه نور واخلي هغه ته کې دا خلک پوه کی چې د دینه د بچ کېدو لپاره د صفا او بو د ځینې چې دینه دا موږ پټ کوو صفای کوو نو هغه ته کې به کم از کم چې ماشي رک شو بیماری ورک شو.
سیمینار کې موجود د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر عبدالخالق ویل چې اولس کې ویره زیاته شوې ده او روغتونونو کې ګڼه هم زیاته ده. دوی هڅه کوي چې راتلونکي وخت لپاره دغه ماشه ختم کړي او داسې حالات بیا جوړ نشي.
نو موږ دا وګڼه چې دا شپږ میاشتې دي نیکسټ سیزن ته سمر سیزن ته لکه اپریل پورې پنځه شپږ میاشتې کې دا موږ صحیح استعمال کړي او پریونشن باندې هم کار وکړو انشاءالله چې نیکسټ ایئر به دا چې صورتحال دی نه به لکه ډېر ښه ایزي صورتحال به دورو مریضان به انشاءالله نیمه کنټرول بیا موږ دی. نو زما خدا پیغام دی چې یاره موږ له ریدل نه دي په کار بلکې د بیمارۍ سره جنګېدل په کار دي پریونشن باندې زموږ چې کوم دی زیات فوکس په کار دی.
د سوات پوهنتون یو خزینه استاذه روحیناز وایي چې دوی ته اوس معلومه شوه چې د ډینګي ماشي د چیچلو او دغې نه بچ کېدو څه طریقې دي. دغه پوهه به دوی زده کوونکو او کور کې نورو ته هم راولي.
زمو کور کې زمو کوم موریانی وی خوریانی وی اول سره غول د پکا دي چې په لوخو پس کې معمولی او بم جمع شوی هغه دي خدمت کی ټیک شو هغه یادی هغه لوخي نسکوري الټه دیګري ټیک شو یا دا کوشش تکش دا لوخي لامد نه وي وچی ټیک شو ځکه چې اول نه د غزم کم کنټرول چي دی یا احتیاط چي خپل کور نه دی کور نه مونږ دا ختمو.
د جرنالیزم ډپارټمنټ یو زده کوونکی برکت علي وای چې سواد کې د ډینګي ماشي نه بچ کېدو او دغه ماشي ختمولو کې زده کوونکی ښه کردار لوبولی شي.
سټوډنټان باندې کې دا کردار ادا کولای شي چې هغه لاړ شي په کمیونټیز کې او خپل کور کې دا وینا وکړي شي او کم احتیاطي تدابیر چې دلته وویل شول پاغي عمل وکړي شي نو امید دی چې دا به ان شاء الله کنټرول کړي شي.
سیمینار کې د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر واسیل ویل چې دا وخت دوی سره د سرکاري ریکارډ تر مخه 2000 نه سیوا تنن د ماشي څخه متاثر شوي چې پکې 1500 څخه سیوا جوړ شوي او د نورو علاج روان دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان حکومت په دې ملک کې د موبایل ټلیفون په ارزانه پیکجونو بندیز عملي کړی دی. د دوی په وینا د موبایل ټلیفون للارې غیر اخلاقي کارونه کیږي خو د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په اخلاقي بنیادونو بندیز لګول بې جواز دی. ای اف پی خبري اجانس پر دې موضوع یو لیکنه کړې ده. غټکیه له ګلایا زاورو.
AFP خبر ایجنسی لیکي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي د هغه موبایل ټلیفون کمپنو پر پیکجونو بندیز لګولې دي چې د دوی په وینا غیر اخلاقي دي. دغه اداره وایي چې دغه بندیز یو میاشت وړاندې د والدینو او د پارلمان د غړو د احتجاج وروسته عملي شوې دي خو ناقدین وایي دا د سنسرشپ یو هڅه ده. خبر ایجنسی لیکي چې پی ټی ای تیر کال نومبر میاشت کې موبایل ټلیفون کمپنو ته د ارزان پیکجونو او په شپه کې لایو بل سره خبرو لپاره د پیکجونو د ختمولو ویلي وو خو دغه کمپنو په مختلف نمونو بیا دغه سرویس بحال کړو خو تیر میاشت په دغه پیکجونو بندیز لا نور سخت کړی شو. خبر ایجنسی د یو پوهنتون شل کلن زده کوونکی چې نوم یې نه دی څرګند کړی په حواله وایي د بندیز له وجې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې دوی له خپل ملګرو سره هم خبرې نشي کولی. په اسلام آباد کې 25 کلن منیجر وای چې دغه سرویس لکبله دوی خپل مینا و منډله او ورسره به واده کوي. دغه په وینا دوی له یو بسر خبرې کولی، د نمبرونو تبادله وکړه او اوس به واده وکړي. بلخوا خبرې جنس د سیدا خان چې د دریو بچو مور ده په حواله لیکي، دا یو ښه ګام دی ځکه چې دوی په خپلو بچو ویریږي چې ناوخته پورې په موبایل ټلیفون خبرې کوي. د موبایل ټلیفون کمپنو د دغه بندیز پر ضد سپریم کورټ کې مقدمه درج کړې ده، خو عدالت تر اوسه پورې د اورېدنې لپاره تاریخ نه دی ورکړی. خبرې جنس د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د ادارې په حواله په مقاله کې لیکي چې پی ټی ای د خپل ځان نه یو اخلاقي بریګیډ جوړ کړی دی. د ډان ورسپانې په ادارې کې راغلي چې د ځوانانو له یو بل سره خبرې کول د ریاست لپاره د اندېښنې وړ خبره نه ده او پی ټی ای باید خپل کار سره کار وساتي. خبرې جنس د ټکنالوژۍ یو نړیوالې ادارې په حواله لیکي چې په پاکستان کې د موبایل ټلیفون په ارزانه پیکجونو بندیز د بشري حقوقو نه سرغړونه ده. د دغې ادارې په وینا په اخلاقي بنیادونو بندیز لګول بې جوازه، غیر جمهوري او د بنیادي حقوقو خلاف دی. د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصه، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د بایټس فرال اپنوم یوی ادارې د پاکستان د حکومت هغه پریکړه په عدالت کې چیلنج کړې ده چې پریټوبیا د تیر یو کال راځي بندیز لګولې ده. نوموړې ادارې د لاهور په محکمه کې یو درخواست جمع کړې او غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت انټرنیټي بندیزونه ختم کړي. ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه یو لیکنه کړې ده، غټه کې درته نجیب امیر وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په راپور کې لیکي په داسې حال کې چې پاکستان کې لیوي مودې راځي په ویډیو خبرون کې ویبپاڼه یوټیوب بندیز لګول شوی، اوس په عدالت کې درخواست جمع کړل شوی چې دا بندیز دې لرې کړی شي. پاکستان نږدې یو کال وړاندې په فیسبوک او یوټیوب وروسته له هغې بندیز ولګولو چې د مسلمانانو د ستر پیغمبر په اړه یو توهینامیز فلم خپور شو. د انوسنس آف مسلمز په نوم د فلم ټریلر چې تیر کال په امریکا کې خپور شو، نو د نړۍ د مسلمانانو غوسه یې راوپاروله او د امریکا په سفارتي دفترونو بریدونه ترسره شول. په پاکستان کې هغه مهال د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د ډزو له امله 19 کسان وژل شول. یاد شوی فلم د راپارېدلو حساسیتونو له امله هیڅکله سینما ته ونه رسېد. پاکستان لوسته له فیسبوک نه بندیز لیرې کړ، خو پر یوټیوب بندیز په خپل حال پریښود. اوس چې څوک په پاکستان کې یوټیوب ته د ننوتلو هڅه وکړي، نو دا پیغام ورته مخې ته راځي. د کومې ویب پاڼې د خلاصولو هڅه چې تاسو کوئ، په هغه کې داسې توکي خپرېږي چې په پاکستان کې پرې بندیز دی. د ټافی ټي وي په نوم یو چینل چې د یوټیوب د لارې ماشومانو لپاره ښوونیزې خپرونې کوي وایي له تیرو 8 میاشتو راهیسې د دوی خپرونې په ټپه ولاړې دي، ځکه چې پاکستان پر یوټیوب بندیز لګولی دی. اوس د لاهور په محکمه کې د قانون پوهانو یوې ډلې درخواست جمع کړې او غوښتنه کوي چې انټرنیټي بندیزونه دې لرې کړي. د فرحان حسین په نوم یو تن چې له درخواست جمع کوونکو څخه دی وای کله یوټیوب نه بندیز لرې نه کړ شو، نو د دې معنا به دا وي چې یو وار بیا په پاکستان کې بحثونه سر راپورته کړي چې د جمهوري نظام باوجود عامرانه سلوک روان دی. د بایټس په نوم یو اداره چې په اسلام آباد کې دفتر لري چارواکي وایي یوټیوب یوازینی ویب سایټ نه دی چې حکومت پرې بندیز لګولې. تر دې وړاندې په فیسبوک، ټویټر او ټمبلر باندې هم بندیزونه لګول شوي خو بیا لرې کړی شول. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د بیلابیلو وزارتونو څخه ټاکل شوي چارواکي اوس په دې خبره غور کوي چې د یوټیوب د مسلې کوم حل راوباسي. خو د دې بندیز له امله متاثره شوې ادارې ادعا کوي که پاکستان په دې شرط هم له یوټیوب نه بندیز لرې کړ چې دوی مواد فلټر کوي، نو بیا به هم دوی خپل احتجاج ته دوام ورکوي او د حکومت دا ګام به د بیان د ازادۍ د مخنیوي په نامه یاد کړي. د ګوګل د ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ کې د پاکستان ترڅنګ تاجکستان، چین او ایران پر یوټیوب بندیز لګولې او 450 نورو هیوادونو د یوټیوب سیمه ییزه بڼه خلکو ته وړاندې کړې ده.
او سم نجیب امیر سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لاغت څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د جمعې په ورځ د قرغیزستان په سرخار بشکیک کې د لیدلو پر مهال د کنټرول د کرخې د ممبئی د پیخې
او د نورو دوړخیزو معاملاتو باندې خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري وایي دوی د افغان طالب کمانډان مولا برادر د خوشی کولو پریکړه کړې ده. نوموړی زیاتوي چې حکومت به د ډرون معامله د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې راپورته کوي. د پاکستان د سینا ایالت چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې ترهګرو ورانکارو خلاف هدفي عملیات په بریمنه توګه پر مخ روان دي. په جنوبي وزیرستان کې تیره ورځ د ګومل زام ډیم د پرانستلو غونډه وشوه چې ورکې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو تر څنګ د امریکا سفیر هم برخه واخیسته. د امریکې په مرسته جوړ شوی دغه ډیم د 12.4 میگاواټه د بجلی د جوړولو ظرفیت لري. تیره شپه کراچۍ نه کوټې ته په لاره د ناټو په اکمالاتي ګاډو برید کې د تیلو 15 ټانکرونه سوځېدلي او یو ډرایور وژل شوی دی. کومې ډلې د پیښې مسؤلیت قبول کړی نه دی. د افغانستان په هرات ولایت کې د امریکا کنسولګری ته نږدې طالبانو ځانمرګي بریدونه کړي خو د سفارت عمله محفوظه ده او یوازې دو افغان پولیس او یو ژباړن وژل شوي دي. نه تنه وسلوال هم په پیښه کې له منځه تللي. په هندوستان کې یو عدالت هغو څلورو تنانو ته د مرګ سزا واوروله چې پرې تورو یوې نجلۍ باندې ډله ییزه جنسي تیری کړی. د هند کورنیو چارو وزیر سوشل کمار د دې پریکړه هرکلی کړی. عراقي چارواکي وایي په باقوبا کې د سنیانو د یو جومات نه بهر په 14 کې دیش کسان وژل شوي. په دې پیښه کې شل نور تنان ژوبل شوي هم دي. او د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایوف د جمعې په ورځ وویل راتلونکي میاشت په بشکک کې د افغانستان په موضوع کانفرنس جوړیږي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کاوه. که پردي څه په پاتې سواس د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل سي له دې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې ناسته خبرونه پای ته ورسېدې. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو او په سیمه کې له خپل ټول خبري اعلان سره یو ځای تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.